افغان حکومت او شمیر سیاسي مشران لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ګټ پلاوي پر راتلونکو څو ورځو کې تشکیلیږي. دا خبره افغان چارواکي کوي. د افغانستان د سولې د پروسې او د قطر د راتلونکي غونډې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فاریاب په مرکز میمنه کې یو شمیر پروژې افتتاح کړي. د روان میلادي کال لپاره تر 100,000 ډیر افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي او د امریکا متحده ایالاتوی پر ایران به فشارونو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن فاریاب ولایت تلار شي. د فاریاب د والی وایان احمد جاوید بیدار وایي میمنې ته د ولسمشر د سفر پر مهال به د یو سل بستریز روغتون په ګډون یو شمیر پروژې افتتاح شي. دا نوموړي په خبر پرې پروژو کې د خاروالۍ هوټل او د غلام محمد میمنګي د کلتوري مرکز پرانستل هم شامل دي. که څه هم فاریاب ته د ولسمشر د سفر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو د دې ولایت پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرون شپه له څو اړخونو په فاریاب بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو پر شا وتمول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا روان کال لپاره تر 100,000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزارت وایان عبدالباسط انصاري له ایران د ګڼو افغانانو د ستنېدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا به وجود آمد
دوی هم د امریکا له لوري د بندیزونو او هم د نور ستونزو له کابل چې دا کډوال ورسره مخامخ وو، دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخ نه وو، له خپل هیواد سره مینه هم دوی ته دوی هڅولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې څرګنده کړه چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه 1,370 افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په همدې موده کې 5,500 کډوال له پاکستان نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې یو دوه اونیو کې اعلان شي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچیف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دې او د دوی له منځه به اکثر لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل دلته زموږ شپږ لوبې دي. دې لوبو ته په کتو سره به کرکټ بورډ 15 کسیزه ډله په 23 یا 24 تاریخ اعلان کړي.
دلته موږ اوس لوبیم دی شپږ لوبی لرو. موږ د لوبو سره کتلو سره به موږ 15 کسیزه لوبډله به اعلانو چې هغه به په 23 تاریخ یا 24 تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتو چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
I can assure the world president Trump will continue.
دوی چې امریکا خلکو ته داډ ورکول شم نړیوالو ته هم اطمینان ورکوم چې ولسمشر ټرمپ د ایران پر اسلامي جمهوریت زیات فشارونو ته دوام ورکړي ترڅو د دوی چلند بدل شي. پومپیو یو ورځ وروسته تر دې خبرداري ورکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د اي ار شپک سنټرفیوزونو شل کړي پرانسته او غواخي وکړ چې واشنگټن خپل فشار ته دوام ورکړي. ایران به د اي ار اته پر مختلفو سنټرفیوزونو تولید کړي. تر دې مخکې متحده ایالاتونو د ایران سپاهي داران انقلاب اسلامی ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړیو. نن په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي. د هند پارلماني انتخابات به په وو مرحلو کې ترسره شي او د مې میاشتې تر 19 به دوام کوي. وروستۍ نتیجې به د مې په 23 اعلانېږي. د هند انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. او د برتانی صدر اعظم او د اروپای ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په غزولو سلا شوې دي. د دې موافقې له مخې چې تیره شپه په بروکسل کې د دواړو خواو ترمنځ د شپې په ناوخته غونډه کې شوې، د راتلونکي اکتوبر میاشتې 1 نیټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک چې نن سهار دا اعلان وکړ ویل چې لندن ته شپږ میاشتې نور وخت ورکړ شوی څو له اروپای ټولنې څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار انتخاب کړي. د اروپای ټولنې مشران په لدې ټولنې د برتانیې د وتلو یا د معاملې یا بریکزیت په اړه پر روانه جون میاشت کې بیا غونډه وکړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت او سیاسون وی تر اوسه پورې د قطر د خبرو لپاره په ګډ ټیم باندې موافقه نه ده شوې. په نظر اتون کې ورځو کې به یو پراخ بنسټ ټیم چمتو شي. په نړۍ حل کې د چارو کارپوهان وی چې د قطر مذاکرات او د افغانستان د سولې پروسه به وخت ونیسي.
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دوه دور یا درې دور کې دا موضوع حل او فصل شي.
افغانستان د کرکټ د یوازنی لوبو کپتان ګلبدین نائب وی هڅه به وکړي چې ټیم یو موټی کړي او د نړیوال جام په لوبو کې خوځلېږي.
دغه می پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما هر یو خپل ځمواري او پیژني په ټیم کې، هر یو الګ خپل رول او پیژني په ټیم کې. ما دغه کوشش
د هند پارلمان انتخاباتو موضوع هم تعقیبو او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د بشري حقوقو او د غراس ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اورای. ازادي رادیو په منځنۍ چپای او سر 206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د غټ پلاوی ټاکل ځندولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړی ویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي ترڅو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوړل شي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس وایي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخوي، خو طالبان وایي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې په دې غونډه کې د حکومت په استازیتوب برخه واخلي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوي پر سر له هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوشیټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې په اړه یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سري کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله هم اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړئ چې څه ته لومړی ټوپ ورکوئ، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خو د سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي. زما ځواب دیته نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپړې څېړونکي برمک په ژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چیرته د افغانانو ترمن د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډې شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګډه سره موږ در اوسو شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کول شي چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولته تقدم
ورکړي. خو داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري دراتلونکو ونې په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډیدلې دي او دراتلونکو ونې د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادي ارخندیوال وای چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو درې څلور ورځو کې د خپل پلاوی غړي مشخص کړي. طالبان ورلم خو ویل دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوشیټډ پریس اژانس سرګندوي چې په دې پلاوي کې به د افغانستان د حکومت برخه لویوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سنایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې افغان حکومت او یو شمیر سیاسي نوې چې ډېر شر به د سولې یو ګډ پلاوی یا ټیم جوړ کړي چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. یوې بخبرې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د اسلامي جمهوري نظام انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ اوربند او د اسلامي احکامو پلي کېدل هغه موارد دي چې د سرو کرښو په توګه مطرح کیږي. طالبان بیا پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په داسې حالاتو کې به د سولې روانې هڅې څومره نتیجه ورکړي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې له جګپوړي څېړونکي برمک پژواک څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. خاغری پژواک وویل
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. دا زمانګیر موضوع ده. دا داسې نه ده د څلوېښت کاله په افغانستان کې چې افغانستان کې جنگ دی. دا امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور خبرو کې دا موضوع حل و فصل شي. ځینې خبرې دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي. مثلا دا طالبان غواړي چې د امریکایي پوځونو له افغانستان څخه لاړ شي. دا مسله د امریکایانو مسله ده. دا نور خبرې چې دا مثلا د نظام شکل، د نظام او د سیستم او د حکومت طرز افغانستان کې، دا د افغانانو خبره ده. دی کې باید ارومرو د طالبانو او د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ باید خبره وشي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې له امریکایانو سره ممکن طالبان ژر نتیجې ته ورسیږي، خو افغانان په خپل منځ کې ممکن
د هدف ډېر مهم ده. هدف دا وي چې په افغانستان کې صلح راشي. د امریکایانو د طالبانو دا دوه منځنۍ خبرې دا کوم صلح راوستلی نه شي افغانستان ته. باید نور افغانان هم دې خبرو کې داخل وي او شامل وي. او که منظور دا وي چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه لاړ شي، دا خو بل د خبرې طالبان سره هم دوی کولی شي دا کار وکړي. دا د امریکایانو تصمیم دی که غواړي خپل قوتونه د افغانستانه وباسي. دا خو بل خبره هم دوی کولی شي، ځکه چې دا دو اختیار دی. خو که ما هدف دا وي چې صلح په افغانستان کې راشي، نو د هغې دپاره دا لازم و ملزوم دی چې افغانان یو بل سره کښېني او خبرې وکړي چې دا طالبان دي او دا هغه کسان دي چې په کابل کې دي یا د افغانستان د حکومت سره دي.
د دې له خطر چې په افغانستان کې حساس وخت دی، انتخابات را روان دي، اپوزیسیون او حکومت یا مختلف اپوزیسیونونه هلته تشکیل شوي دي او له حکومت سره هم ځینې سیاسي اختلافات لري، هر یو غواړي چې د سولې له بهیره د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي، دا به افغانستان ډېر کمزوري نه کړي که چېرته د سولې خبرې وزن ډېری؟
مقصد د حکومت کمزوري وي، او حکومت به کمزوري شي، حکومت به خپل اتوریتي او لجیتیمیسي به لګ کوم شي. د دې منته دا بحثونه د انتخاباتو د صلح دا باید چې مختلاشي او د افغانستان خلکو د دوی حق دي چې د مسایل باندې بحث وکړي او بل سره یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او چې یو ښه هغه نتیجه باندې دوی ورسیږي چې څه رقم آینده غواړي، څه رقم نظام غواړي، څه رقم شرایط یا مناسبات غواړي د همسایګانو سره، د نورو دنیا سره. او دا خبرې خو حتما وخت دی.
د افغانستان د سولې د پروسې او دا چې په قطر کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي او نتیجه به څه وي، په دې اړه مو د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او افغانستان د برخې د مسؤل څېړونکي برمک پژواک څرګندونې واورېدې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ګلبدین نایب وی هیله وخت د ټیم کاپتان شي. ګلبدین نایب د نړیوال جام لپاره په یو خلوب ډله وټاکل شي. د کرکټ د لمیری ټیم نوی کاپتان خاغلی ګلبدین نایب ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د یوې قوي لوب ډلې د ټاکلو لپاره په جنوبي افریقا کې تمرینونه کوي او په لوړ مورال به نړیوال جام ته ځي. له ګلبدین نایب سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې ده او په سر کې دا پوښتنه ترې کړې چې له کپتان کېدو را په دې خوا له لوبغاړو سره څومره راحت احساس لري؟
وکین دا یو ستر مسولیت ده، نو دا زما اول وار نه ده ټیم سره، ځکه زه لس دولس کاله ټیم سره پاتې سوی یم. هر لوبغاړی نږدې نه پیژنم، هم ما پیژني. نو دا کپتان خو یوازې په نوم باندې وي، خو نور ټول هغه د لوبغاړي سره پیژنو نږدې نه، یو لکه د کور غوندې ماحول کې سره اوسیږو. نو ټول په اتفاق او اتحاد دي. وکین دا یو مسولیت ما طرفه غاړې کړی ده او انشاءالله کوشش وکوم چې ټول لوبغاړي او ټیم سره جوړ کوم او دا شی په مخ باندې بوزم.
زبخه په یاد یو فاشیست فلم چې ما کوت په جرسی کې تاسو لوب او ډیویژنونو نمخ کې الته ډیر ځوان وي وسم ځوان خو په وخت کې تاسو سن کم تقریبا 12 کال مخ کې څه فکر نکاو چې یو وخت کې به د ټیم کیپټان شم او د افغانستان لپاره به نورم خېل استر وړم کوم څنګه
و د هر یو لوبغاړي یو ډریم وي یو خوب وي چې هغه ول په د ټیم کې ځای جوړ کی او د کپتانی هوټل لري خبره وا مال لپاره خو ما دا کوشش وسه زه په ټیم کې ځای پیدا کم ځان ته او د ټیم فل ممبر سم او بیا استا استا چې مسولیتونه زیات سول را باندې نو اتمن هر څړی یو خپل یو ګول لري سی باید د ګول د ځان څنګه ورس مو څنګه دا ګول خپل اچیو کم خو هڅه مې نه دا کړې چې زه کپتان سم یا ما چاته ویلی خو دا د بورډ په خوخه باندې نو یعنی وایم چې اوس دا د کپتان هم مخکې لوبغاړی وم نو ما ته ټول یو رقم ته دی
یو څه راته وای مال زینو کوم خلک اوریدلی دي کېدای شي ډیر خلک په دې خبرې پوی نه وي او تاته به معلوم وي وای پاول کې تاته چې کله بال درکل شو ستا خوخه نه و تا غوښتل چې بیټنګ وکې کڅنګه
او اول ما بیټنګ سره ډیر اړیکه و نو بیا څوک څوک ځکه هغه شوق هم ډیر زیات و د کرکټ سره مینم ډیر زیات و ترڅنګ کې ور سره بولینګ مې هم کاو پارت ټایم خو بیا زه دې دومره نه هم پوي په ځان باندې زه به دومره ښه بولینګ کوم یا دومره ښه بولر به جوړېږم خو هغه وخت کې اوس مې یادېږي چې دولت احمد زید ما کوچو انډر 17 کې هغه ما سره ډیر همکاري کوله هغه وخت نه یعنی زه خپل کریډټ زه ټول دولت احمد زید تور کوم ځکه چې ډیره سختي راتله تیرې کړې په هغه وخت کې دومره مې یادېږي چې بیټنګ ما نسو کولای ځکه موږ ټینس بال کاو نو هارد بال لوبر ډیر ډیفرنت ټینس بال نه نو هغه بیا نت پورې اوس مې یادېږي د غیو په خبره باندې نت پورې غره ته تړله وای نه وای ته څه ډرایو کاو بالی زارو
مننه د اوس لپاره څه خاص پلان لري چې فکر کوي د لوبډل مشر په توګه باندې باید ته تطبیق کی او څنګه وخت ته ضرورت دی تاسو په نظر
پلان خو دومره نه ده خو ان شاء الله دغه پلان کې دا چې ټیم سره ټول کما او ټیم یو ښه پلیټ فارم ته برابر کم هر یو خپل ځموري په ځنی په ټیم کې هر یو الک خپل رول په ځنی په ټیم کې ما دغه کوشش چې هغه هر لوبغاړی کغه سینری جونری باید په دې پوزي چې دا یو ټیم ده او دا ټیم په مخ سره بوزدا یوازې ما پلان نه ده باید هر یو الک دې کې ما سره مرسته وکي او دا په مخ باندې بوزدا
د افغانستان درې مشران لوبغاړي اصغر افغان راشد ارمان او نبی ساحل په څو وخت تاسو سره په تمرینی کمپ کې وزای کیږي او څو وخت به درځي ساوت افریقا ته
ان شاء الله ډیر ضرب دوی سره ټول سره وزای کیږي راشد نبی او مجیب زدران دوی خو پای پیل کې الته مصروف دي نو دا دی غوی لپاره ډیر ښه پریکټس دا یعنی هغه یو غټ پلیټ فارم ده دوی لپاره او اصغر به ان شاء الله ډیر زر راسي ټیم سره هغه دی وګي ستونزه ده وګای خو کې دا نو ان شاء الله هغه ډاکټر ته ورځي دوبهي کې بچا کپ کوي خپل نو ان شاء الله غنه بعد یو هفته بعد یا لږ ورځې بعد ان شاء الله ټیم سره یوځای کی
دی افغانستان لپاره دا دویم ون دی نړیوال جام دی یو ورځې یو نړیوال جام دی چلوبېږي په خپل استرالیا کې په 2015 کال کې دی ولو بدل افغان ټیم لږ وخت تر اوسه پرې څه خه پرمختګونه کړی دي تاسو په نظر
واکین زګیغت هغه وخت وګوري او دی وخت وګوري نو ډیر فرق کړی افغانستان ټیم یعنی زور سره په دې جرنی کې زور سره یو ځای ما یعنی ته دو ډیویژن 5 نه دې سره یو ځای ما یعنی که زه وګورم او که تاسو وګورئ په دنیا په بهترین لوبغاړو کې د موږ لوبغاړو شمار کیږي یعنی یو مثال نستا او هغه په حقیقت کې دی په راشد ارمان سو محمد نبی ساحل سو رحمت شاه زرمتای سو داس نور لوبغاړي دي نو یعنی زکه وای ما تر غنه تر دې خو ته افغانستان ټیم وساخه ټیم نه ده چې مخکې به خلکو یو دا ویل سی والا افغانستان ټیم دا نوې ټیم دا پرمختګ کړي دا ورلد کپ تر روان دی او دواګانې پرته کوي یعنی هغه ورلد کپ کې مو لوبېدل د موږ لپاره افتخار او خو دا ځل هغه ټیم نه ده ډېر بدلون راغلی ټیم کې ډېر چینجز راغلی ټیم کې اهلکان خپل مسولیت باندې پوي سوي دي هر ځړی پدې پويږي چې باید ورلد کپ ته موږ څنګه تیاری سره لاړ شو او ورلد کپ کې موږ سره کم ته لوبي وکړو
د افغانستان د کرکټ د یو رسنیو لوبو د ټیم کپتان ګلبدین نائب او چې د روان نړیوال جام د سیالیو په دې سیالیو کې د افغان ټیم د ون ډے او د افغان لوبغاړو ترمنځ د یووالي په اړه لاسادری اړي سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لا ملالی بشیر ناورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو ته پام کړی چې وایي له نظامي ملیشو باید نوره استفاده ونه سي. ورځپاڼې د عمران خان په خبرو کې دې نکتې ته پام کړی چې د پاکستان پوځ دا ځواکونه په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو د ملاتړ لپاره جوړ کړل او اوس هغوی ته اړتیا نسته. عمران خان همداراز ویلي چې په دې هیواد کې هغه سخت دریځ ډلې چې خوندي ځایونه لري باید له منځه یوړل سي. په کابل کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې باید عملي سي، ځکه افغانستان ته تر ټولو زیات زیان د همدغو ډلو له لاسه رسیږي. له عمران خان دا هم وپوښتل سي چې آیا د پاکستان پوځ دا ډلې کنټرولوي. د په ځواب کې ویلي چې پوځ د دغو ډلو نږدې همکار دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پاکستانیان عمران خان د پوځ لاسپوڅي ګڼي او په هیڅ توګه د یو خپلواک کس په توګه نه مني. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې د بیکاری، د مالیه د نه راټولېدو، اداري فساد او په صادراتو کې د رکود له بحران سره مخامخ دی. یوازې په هغه موده کې چې عمران خان اته میاشتې مخکې د پاکستان صدر اعظم سو، د دې هیواد د بودیجې کسر 33 میلیارد ډالرو ته ورسېدی. ډیپلوماټ ورځپاڼې دې ته پام کړی چې ولې طالبان د افغانستان د سولې پروسه کنټرولوي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر خپلو سفرونو وروسته پاکستانی چارواکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه، او بل پیغام یې دا و چې که اسلام آباد له واشنگتن سره اړیکې شکول غواړي باید په افغانستان کې د پالیسیو ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ په مقاله کې پوښتنه مطرح شوې ده چې ولې په دې حساس وخت کې امریکا پاکستان ته ظاهرا خبرداری ورکړی دی. خبرونه دې پوښتنې ته درې ځوابونه وایي. لومړی دا چې امریکا د افغان حکومت تر ډیر فشار لاندې راغلې ده چې د سولې په پروسه کې باید د پاکستان رول محدود کړي. دوهم دا چې امریکا له افغانستان د وتلو لپاره چمتو سي او واشنگتن غواړي طالبان پر مهمو مسایلو توافق وکړي، خو بیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا او افغان حکومت غوښتنې د دې ډلې لخوا بې ځوابه پاتې دي او د افغانستان ستونزې نور هم پیچلې کړې ده. د لیکوال په باور درېمه مسله هم دا ده چې د سولې په پروسه کې په کابل او واشنگتن کې د ځینو شخصي ګټو وضعیت ګډوډ کړی دی. خبرونه استدلال کوي چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا استازي زلمی خلیلزاد تورن کړ چې افغان حکومت څنډې ته کوي او د یو وایسرای غوندې چلند کوي. وایسرای په برتانیایي هندوستان کې د لندن لاسپوڅي ته ویل کیږي. خبرونه د مقالې په پای کې لیکلي ویل کیږي چې د اپریل میاشتې پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې څه لاسته راوړنې نسي لرلی پرته له دې چې طالبان ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د دوحه پر غونډه سربیره په افغانستان کې د شکیرو لوریو ترمنځ پر یو بل پورې سوي تورونه پر ځای پاته کیږي او په راتلونکي کې د سولې پر پروسه اغیز کولای سي.
په سویل ختیځ زون او په ځانګړي ډول پکتیا کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکو لا هم د خپلو حقوقي او ټولنیزو قضایو د حل په موخه د دولت وسلوالو مخالفانو ته مراجعه کوي. بلخوا د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه قضایي او حقوقي پریکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا د خلکو ترمنځ کیږي هیڅ راز قانوني مشروعیت نه لري. په دې اړه له پکتیا نه زموږ همکار اصیل زازی رپورټ لري.
د سویل ختیځ زون په ډېرې سیمو کې د قضایو د حل په موخه درې ډوله مراجع موجود دي: دولت، قومي جرګې او د دولت وسلوال مخالفین. خلک لومړی هڅه کوي چې خپلې وړې او لویې حقوقي ستونزې د قومي جرګو له لارې هوارې کړي. په دوهم قدم کې هغو مراجعو ته چې دوی تر نفوذ لاندې ژوند کوي مراجعه کوي. د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي:
په ولسوالۍ کې حل کې قومي دود، دستور، انانات لرو، هغه سپینګیر یا علما یې حل کوي. مګر په ډېرو جو کې لکه په اطراف کې یا په کوسین یا په اسمانخیل دغو جو کې کوم مشکل یا کومه ته پیدا شوي طالبانو ته رجوع کړی، هلته هم هغه مشکل حل کړی دي.
داسې ولسوالۍ هم شته چې د ولایتي ادارې لخوا ورته په دنده ګمارل شوی قاضي او څارنوالي اړوند ولسوالۍ کې فزیکي حضور نه لري، بلکې د ولایت په مرکز کې دفتري چارې ترسره کوي. د میرزکي او ګردې څېړۍ ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو آزادی رادیو ته ویل
قاضی او سرنولی زما شخص کلی دی دولت د ګردیز نه شکایت شوغه مسایل او مشکلات ما سترتله نو په ګردیز کې سرنول پلانای دی قاضی م پلانای دی دغه مسایل د حل پرتبات مې باندې به تاسو د یوغوس را په تماس کې کوی
او اداري کارونه کې یو څه نیمګړتیا و د زدرن مشته ولسوالۍ کېشته
په ګڼو سیمو کې همدا اتشه د دې لامل کیږي چې خلک خپلې قضایاوې د دولت وسلوالو مخالفینو ته ور وړي. بلخوا لویه سارنوالي وایي چې هغه عدلي او قضایي پرېکړې چې د دولت وسلوال مخالفین د دوی تر نفوذ لاندې سیمو کې د خلکو ترمنځ کوي قانوني مشروعیت نه لري. دا څرګندونې د لوی سارنوالۍ ویاند ښاغلي جمشید رسولي په ګردیز کې د یوې خبري ناستې پر مهال کړي دي.
به هیچ وجه او
فیصله هایی که سرفت سوال شد اگر فیصله چه ده هاگوی لخوا صادریگی مکتا مشروعیت نلری
ما مشروعیت نداشتن
خاغلی رسولی ده آزادی راژیو ده پختن پا زواب که چه ده پکتی اولاد پا یوشمیر ولسوالهی که عدلی او قضایی ارگانونو تا ده خلکو نلاس رسی او پا زین ولسوالهی که ده عدلی او قضایی ادارو ده نشتون لعمل زایی وسیدون که ارکیگی چه خپل حقوقی قضیه ده حل پموخه ده دولت وسلوال مخالفینو تا وروری ده خلکو دستون ځې د هواري په بار د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو تدابیر بڅوي د وویل
بل مسولین امنیتی
امنیتی مسولینو ته لارښوونه وشوه او ورته خو غوښتل شو چې د څارنوالانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لاس په کار شي څو څارنوالان وکولی شي چې د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې حضور پیدا کړي او هغه قضایاوې چې له جرمونو یې سرچینه اخیستې څارنوالان یې اونۍ وړاندې د افغانستان د لوی څارنوالۍ د ملي امنیت څارنوالۍ رئیس ښاغلي شمسالله احمدزي په مشرۍ یو پلاوی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته کاری سفر درلود څو په دې ولایت کې د عدلي او قضایي ارګانونو کړنې له نږدې وڅاري او نیمګړتیاوې د پوره کولو په موخه پنه کړي تمه کیږي چې په یادو برخو کې به د ولس اړتیاو ته په کتو کوټلي ګامونه واخیستل شي. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې نن پارلماني انتخابات پیلېږي او څه باندې یوه میاشت دوام کوي. د انتخاباتو تر پیل مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ژوند په اړه د یو فلم خپرېدو لانجه رامخته کړې ده. اپوزیسن خبرداری ورکړی که دا فلم خپور شي سترې محکمې ته به عریضه وکړي. تفصیل له احمد شیبر نه اورو.
د هند د انتخاباتو کمیسیون د صدر اعظم نریندرا مودي په اړه د یو جوړ شوي فلم د خپرېدو مخنیولې ده او وایي چې تر انتخاباتو وروسته دې خپور شي. کمیسیون وروسته تر دې دا پرېکړه وکړه چې دوی ته شکایت وشو چې د دې فلم له لارې په غیر عادلانه ډول د بهارتیا جنتا ګوند لپاره تبلیغات کیږي. د نریندرا مودي شي اړخې بهارتیا جنتا ګوند چې د 2014 کال په انتخاباتو کې اپوزیسون کانګرس په ښکاره توپیر مات کړ هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره بریالی شي. د هند پارلماني ټاکنې سبا پیل شي او د مې میاشتې تر 19 دوام کوي. د انتخاباتو کمیسیون د مودي په اړه د جوړ شوي فلم پر خپرېدو د مې تر 19 بندیز لګولی دی. د هند د انتخاباتو د قانون له مخې د هر ډول موادو خپرېدل چې انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي منع دي. په دې برخه کې اعلانونه، فلمونه، حتی د ټولنیزو شبکو له لارې د موادو خپرېدل منع دي، خو که چېرته د هند د انتخاباتو کمیسیون اجازه ورکړې وي بیا یې خپرېدل ممکنه دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون په نړۍ کې تر ګردو ستر ډیموکراتیک انتخابات تنظیموي. په دې انتخاباتو کې نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري چې د مرکزي پارلمان 543 غړي انتخاب کړي. د هند د ټاکنو د کمیسیون په وینا سږ کال د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله د رای ورکوونکو شمیر نږدې 80 میلیونه زیات شوی دی. دغه کمیسیون څرګندوي چې د نریندرا مودي د ژوند په اړه فلم دا توان لري چې د رای ورکولو پر بهیر جوت اغیز وکړي. کانګرس ګوند د دې فلم له خپرېدو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی و که دا فلم خپور شي قضیه به سترې محکمې ته راکشي. د فرانس پریس اژانس په وینا په دې فلم کې د نریندرا مودي د واکمنۍ زمانه له هغه وخته تصویر شوې ده چې ده د ریل په یوه تمځي کې چای خرڅاوه. د هند انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او وروستۍ نتیجې د مې په 23 شمېرل کیږي او په همدې ورځ اعلانېږي. د دې انتخاباتو لپاره په ټول هند کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country. in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna taso da nari la muhimu pesho khabrawi.
تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رید خبرونه پا دوهم برخه که دا بشری حقونو اونس پروگرام او دا غراز جواند پشپی شیبو که او ریدل شیخ اوس اتریم بجه که دون که دی دا افغانستان سیمه او نره دا مهم خبرنو لندیس دا ستاسی پام راداو. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن د فاریاب مرکز میمنې ته لاړ شي او دغلته یو شمیر پراختیایي پروژې افتتاح کړي. د روان کال له پیله تر اوسه 100,000 نه ډیر افغانان له ایران نه او له 500,000 نه زیات له پاکستان نه ستانه شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې دوه اونیو کې اعلان شي. د امریکا متحده ایالات وایي پر ایران به فشارونه لا پسې زیات کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وکړه. په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزي پارلمان 543 غړي ټاکل کیږي او نږدې 900,000,000 کسان پکې رای ورکوي. او د برتانی صدر اعظم او د روپی ټولنې مشران له دې اتحادیې څخه د برتانی د وتلو د معاملې یا بریکزټ لپاره د مهالویش په تمدیدولو سلا شوي دي. د دې موافقې له مخې د راتلونکي اکتوبر میاشت 1 نیټه د بریکزټ د عملي کولو لپاره ټاکل شوې ده.
د ژوند رنګونه
درنه دوستانو د ژوند رنګونو په دې خبرونه کې ټولن پو جمشید را سره دی او په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې او کنځل زده کوي. ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې کنځلې خصوصا هغه ماشومان چې نوي په خبرو راغلي وي ول دا کار کوي.
متاسفانه باید وایم ځینې کورنۍ نه چې ډېر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف علتونه ته اول خو ډېر کورنۍ د پرورش، تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم رواني ستونزې، ځینې وختم د خپل مور او پلار خراب تربیه، ځینې وخت محیطي شرایط، خلاصه مختلف لاملونه، ولی اصلي خبرې دادی چې مور او پلار نه پوهیږي.
دغه کړنې بعد عواقب ټولنې ته او خپل کورنۍ ته بچوي.
کنځا کول ورته زده کو، یعنی د تربیه ضد کار کو، یعنی هغه ته بدې خبرې زده کو چې د ده عادت ګرځي، پس ته بیا خپل مور او پلار ته زولی کی. نور امداسی دا کنزلی عادت کیگی اجتماع کی دا خبری کی او دا بیا همیشه سی بدی خبری گوری.
دا خوی تولین تا مشکلات تولین تا دست سنزی خلقوی خپل شخصیت تا دا کس چی مثلا پا دا خبر عادت شویده شخصیت تا بسیم را تمان برست.
دا سپویگی چی دمونگ یا مهم برخ در ارتباط کلام دا بنان شخصیت دیر سپک معرفی کوي په د ټولنه کې او رو رو د دوه کرکټر کې داسې بدې خبرې بیا راځي. مثلا تاسو د حضرت علی کرم الله وجهو خبره پوهیږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې تبدلیږي، بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پر رفتار تاثیر لري، وایي د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړي او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړي. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګ رفتار او شخصیت او ټول خبرې
رسی پوښتنه کوي. استاد د هلا رسری څه باید وشي دغه ستونزه البته که ختمیږي نه قلن لږ سره کم شي
چې پروسه کې به ټول د خپل مسؤلیت ادا کړي. رسانه باید د خپل مسؤلیت ادا کړي نو بنان ک ټول متوجه اوسي ګو مسؤلیت.
اساسي او بشری حقوق
دا اساسي او بشری حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نومنی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد د بشری حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو ک په پیل کې د مقدمې په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ او ښایسته پسرلی ولري او یو بوټی هر یو کس وکړي. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی. او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو ک په چین کې من دا زکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین او بیولوژیکي مضامین او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله.